السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی ز رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې په بروکسل کې همدا شی بدناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه دوام لري او په دې غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د ملاتړ او د غرض دې ماموریت د دوام په اړه خبرې او بحثونه کیږي د هموري چې افغان چارواکي د چابهر بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک ګڼي د نورو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه اوري خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د ناتو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او په نړیوالو خبرونو کې تیره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه بشپړ خبرونه نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي په پرونۍ غونډه کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناتو به تر 2000 کله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالي مرستو د دوام په اړه بحث وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ناتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the
مشت غوس ماتر د ماموریت پر مختګ او لافان جو کنو سره د مالی مرستې اړتیا چې همدارس داسې یو طرح لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوې د تغییر ور سیمې حضور ورسو
د ناتو د سرمنشي له څرګندونو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي ډاګلاس لوټ وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمنشي ځکه چې نږدې 2 میاشتې وروسته به د پولند په مرکز ورسا کې جوړ شي هم له افغان ځواکونو سره تر 2000 کاله د مرستو پر دوام خبرې وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودري ریټر خبری آژانس ته وویل له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو هڅول به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان پوځ د طالبانو پرمختګ محدود کړي چودري په خپله مرکه کې ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې د ډګر په پرتله د سولې د خبرو پرمیز ډیر څه ترلاسه کولای شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا جکپورای مقام دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سفیر په کچه د ټیټې کچې د پلاوی ګډون ته واستاوه او ټینګار یې وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید د طالبانو د ځپلو په برخه کې خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ویل چې د افغانستان د ستونزو پړه باید د پاکستان غاړې ته ونچول شي د خوست امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه میله وسلو او مهماتو بار یو موټر د هغه له ډریور سره نیولی د خوست د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د قومندان جنرال فیض الله غیرت له قوله لیکي چې وایي پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علي شیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې یو پیکاپ موټر ونیوه او بیلابیلې وسلې او مهمات یې ترې ترلاسه کړل ښاغلي غیرت ویلې په دې وسلو او مهماتو کې د 650 میله تومانچو په ګډون بیلابیلې وسلې مرمۍ او نور وسایل شامل دي ښاغلي غیرت زیاته کړه چې دا وسلې او مهمات د وسلوالو حملو په مقصد افغانستان ته لیږدول کېدل د کابل د اتمی حوزې په کلاچی سیمه کې نن یو قاضي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو د کابل د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ویلي چې دا یو متقاعد قاضي و ښاغلي عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل پر دې قاضي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له جوماته د کور خواته روان و عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي ل له ازادي راديو خبرونه اوري. تیر شپه د هغه مصري الوتکې د منډلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهره ته پر لار د مدیترانی سمندرګي له پاسنه درک شو. مصري چارواکي وای د الوتکه چې شپک شپه ته سپرلې درلودي ښایي د تروریستي حمله په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د مصر د هوایي چلند وزیر شریف فتحي پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د الوتکې د احتمالي سقوط ځای په نښه شوی دی. الوتکه کله چې تماس ورسره پرې شو د مصر هوایي قلمرو ته د ننوتو په حال کې وه. هغه څه چې موږ او یونان تر اوسه په ګډه تشخیص کړي دا دي چې دا د مصر د سواحلو په 270 کیلومترۍ واټن کې پرته سیمه ده. لدې مخکې د یوناني چارواکو له قوله ویل شوي وو چې په کرت ټاپو کې د دې الوتکې ځینې ماتې ټوټې لیدل شوي دي او د مصر مرستیال ولسمشر هم وویل چې د الوتکې ټوټې موندل شوي. خو د مصر د هوایي چلند د ادارې مرستیال مشر تېره شپه ناوخته سینن ټلویزیوني چینل ته وویل چې د الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي. احمد عادل وویل هغه ټوټې چې لیدل شوي د مصري الوتکې ټوټې نه وي، نو ځکه د پلټنې عملیات لا هم دوام لري. پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې پر یو پوهنتون له پلان شوي حمله مخکې څو افراطي وسلوال وژلي دي. د پاکستان له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو چارواکو نن وویل چې د افراطي وسلوالو یوه ډله ملتان ښار ته نږدې په ډېرې غازی خان سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د هغو پر مرکز برید وکړ او هغو مقاومت وکړ. چارواکو ویل چې دې ډلې د بهاودین زکریا پر پوهنتون د حملې پلان درلود. له تروریزم سره د مبارزې پولیس وایي په دې وسلوالو کې ځینې د القاعده شبکې غړي وو. له دې مخکې ور مورز د پاکستان امنیتي ځواکونو ملتان ته نږدې په یو بله سیمه نوابپور کې هم اته مشکوک وسلوال وژلي وو. د لویدیځ هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه خبر پانه کې ویل چې د تیر کال د اټومي موافقې لمخې دا د ایران حق دی چې پرې لګول شوي بندیزونه نرم شي. خبر پانه زیاتوي چې په موافقه کې د ایران لپاره داسې اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوي دي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. اورستای خبر د تایوان نوی ولسمشر له ګاونډي هیواد چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه کړې. ویلي دي چې تایوان به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د سولې او ثبات په برخه کې مسؤلانه رول ولوبوي. د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشر تسای اینګ وین نن له لوړې وروسته وویل چې هیواد به د سولې قاطع ساتونکی وي او له چین سره په اړیکو کې به سوله او ثبات ټینګ کړي. تای وویل د دې د ډیموکراتیک پرمختګ ګوند د مخکینی ولسمشر ما اینګ جو برعکس هیڅکله د واحد چین پیغام نه دی منلی. د جو د اته کلنې ولسمشرۍ پر مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر سره نږدې شوي وو. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په بروکسل کې همدا شیبه د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیته ډک ګڼي.
د دې ګټه به دا وي چې د موږ اموال به مستقیم مرکزي آسیا اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارګ باندې صادرېږي.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن دی چې د افغانستان ټولې لرغونې سیمې معلومې او د بیا رغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په روانه خپرونه کې اوري چې د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې خون کې د خدمتونو لمانځغونډه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمتونه کړي دي.
خون کو ته پام نه دی شوی، معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې په کار ده او استادانو خون کو ته پاملرنه نه ده شوی.
په نورستان کې د بیارغونې د پروسې په اړه هم رپورت اورئ.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دی. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع دی. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران همدا شیبه په بروکسل کې د افغانستان د ماموریت په اړه خبرې او بحثونه کوي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار احمد شیبر همدا شیبه د ټلیفون په لیکه را سره دی. شیبر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. د غونډې د پیل او کپدی اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې په دې غونډه کې پر کوم مسئلو خبرې کیږي.
مراد صاحب مننه. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت د تمدید په اړه غونډه په بروکسل کې شوې مخکې پیل شوه. په ناټو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوت نننۍ غونډه نننۍ ورځ د افغانستان لپاره مهمه بللې ده. په روانه غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د قاطع حمایت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري ګډون کړی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلي کې په افغانستان کې پیل شو او د بلجیم په مرکز کې روانه غونډه کې پر دې خبرې روانې دي چې تر 2014 کال وروسته څنګه دغه ماموریت ادامه پیدا کړي. او په بروکسل کې نن د افغانستان د امنیت لپاره بل دا موضوع مهمه ده چې د 2016 کال په ترڅ کې هم له افغان ځواکونو سره د ناټو او د هغه د ملاتړیو د مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 کال پورې له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 15 میلیارد ډالر کومک وشي. اوس ناټو هم ملاتړ غواړي چې دغه مرسته د درې نورو کلونو په مخه تمدید کړي. او مراد صاحب د بروکسل په پیل شوې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه اخیستې ده. او تمه ده چې ښاغلی ربانی وروسته په یوې خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
شیبر صاحب، تاسو ولته د ټولو چارواکو سره هم اړین نږدې کتلی وي. د افغانستان خلک اکثره وخت د ستمل لري چې د افغان ځواکونو د تمویل مسأله ډیره مهمه ده او نړیواله ټولنه باید تر یو څو کلونو پورې دا ځواکونه په پوره ډول تجهیز او تمویل کړي. آیا پیشبینی شته چې ناټو به د افغان ځواکونو د تمویل مسأله باندې ټینګار وکړي او خپل ملاتړ به څرګند کړي؟ بیا
بله، د ناټو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه باندې همدا خبره کړې ده. د مخکې داسې ژمنه شوې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او نړیواله ټولنه مرستې کوي. اوس دوی همدا مسله څېړي او یو ډول موافق ښکاري تر 2016 کال پورې له افغان ځواکونو سره کومک وکړي. او د ناټو سرمنشي د ازادي راډیو د یو ځواب د یو سوال په ځواب کې وویل چې افغانستان د ناټو او نړیوال ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دی. له دغه څرګندونو دا ښکاري چې ناټو غواړي چې په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي. او همدارس یو بل مهمه موضوع د افغانستان د امنیت لپاره دا ده چې د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی تمدیدوي.
بله، ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار احمد شیبرو چې له بروکسل څخه دغلته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چنه د افغانستان پړه روانه ده. ورستي جزئیات در سره شریکول د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې غونډې د ورستیو بحثونو او د پریکړو په اړه ورستي معلومات ماهروي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک بولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې له دې بندر سره به د افغانستان سوداګرۍ تر خلیج او اروپایي هیوادونو پراخه شي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې سره چې د بندر په فعالیتونو ټینګار کوي وایي چې له دې لارې سوداګرۍ به افغانستان ته خپل نوم ورکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د ترانزیټي ستونزې حل په خاطر مهم بندر دی. د دې وزارت وایان مسافر قوقندی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر څخه په استفادې به افغان سوداګر خپل مالونه نیخ په نیغه تر هندوستانه صادر کړي. هغه وایي د چابهار بندر له جوړېدو څخه نه یوازې د افغانستان سوداګري له هند سره پراخیږي، بلکې منځنۍ آسیا او اروپایي بازارونو ته هم افغاني مالونه اسانه رسیدلی شي.
ترین بندر آبی بر ما هست که
دی وی چابهار زمون لپاره تر ټولو نږدې دو بو بندر دی چې لدی لارې کولای شو تر ټولو په کمه موده کې خپل صادراتي مالونه تر بهر او آزاد او بوت څخه په استفاده تر نورو هیوادونو ورسو. دا بندر د افغانستان د اقتصادي ودې او ترانزیت لپاره اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر د ایراني مشرانو سره د لیدکاته او د کابل دیلی او تهران د درې اړخیز غونډې لپاره تهران ته ولاړ شي. د جمهور رئیس یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د درې وړو هیوادونو د مشرانو په دې ناسته کې به د چابهار بندر په اړه پریکړې لیک هم لاسلیک شي. د دې بندر څخه د استفادې تړون تیر کال د هندوستان او ایران ترمنځ وروستی شوی دی. له دې سره هندي حکومت تیر کال د اپریل په میاشت کې وویل چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم د کراچۍ بندر په پرتله د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو اغیزمنه لار بولي. خو له دې ټولو سربیره اقتصاد پوهان په دې اړه نورې څه ګټې ویني. اقتصاد څیړونکی عبدالله واحدیاری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار بندر سره افغانستان کولی شي چې مستقیمې تجارتي اړیکې پیدا کړي. د دې ګټه به دا وي چې د موږ اموال به مستقیم مرکزي آسیا اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارګ باندې صادرېږي. اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د کار د اشتغال د کار پیدا کېدل خودکفایي طرف ته تلل او د افغانستان اقتصادي رشد هغه لوړېدل دا هغه مسایل دي چې دغه بندر پورې مرتبط دي.
ښاغلی واحدیار وایي چې دا ډول بدیلې چارې کولی شي له ګاونډیو هیوادونو سره په سیاسي اړیکو هم اغیز وکړي، کومې لارې چې افغانستان په یوه هیواد له تکیې ژغوري. ښاغلی واحدیار وایي چې د چابهار بندر څخه استفاده د سیمې په امنیت هم اغیز درلودی شي، نو ځکه افغانستان باید له دې فرصته پراخه ګټه ترلاسه کړي.
افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لس مادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 ګونو کمیشنونو ته لیږدل شوې ده. اجمل تورمان په رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو وختنه هم داده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درن چې نقش
دی وی زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیری افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رایه ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو کور د پلو غړو ګوندونو مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم را بلل لیوه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لس مادي طرحه کې راغلی چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرح له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسی جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، یو سل چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې لسلو څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بن تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو دراوصل لپاره 12 ګونو کمیسیونونو ته لیږل شوې ده.
قانون
د ولسیری عمدو دی وی قانون ولسی جرګی تراغه او بیا زمو کمیشن ترا ورسید موږ دوا ورځې په کار وکړ لازم تعدیلات مرامن ثکل او مولي ګنور کمیشنونو ته لا د کمیشنونو نظریات موږ ته نظر رسیدلی چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ترا ورسیدل بیا پرې ګډه جلسې نیسو او بیا د عمومي غونډې په اجندا کې رائے تکیدو دوی
مجلس عمومي برابرایږي
گرفته شي په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن د دغه طرحه ارکلې کوي د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګوی مراجعو درامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کېدل ډېر اړین دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام حملرو 13 میاشت په اورزګان کې سلګونو کروندګرو او مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د ریپورتونو لمخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرام شي ځکه چې ډېرې مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لري د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرائمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وای په تیرو کلونو کې د کوکنارو په کار کې کمواله د کوکنارو له بیخ استرو د کمپاین له کبله نه بلکې د وچکالۍ له کبله او په دیړه د فرانسې خبری آشانس ریپورت مهم ټکی له ملالۍ بشیر اورو.
د اورزګان په ناقل سمه کې 13 میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل تراټول سوی وو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکوي چې ټوله ورځ د کوکنارو لنیش وهلو وروسته دغو کروندګرو په خوشیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اورزګان ته تللی وو د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکاره وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکي هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و. خو د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالۍ له کبله و، نه د کار له بېخه ایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړه آرامي سي. له دې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارد ډالرو په کاروبار کې څومره دخیل دي او داسې باور کیږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لوی تمویلونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایان چارلز کلیفلند خبريالانو ته ویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسیږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه شته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپلو سختدریځو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې کرل کیږي. خو د اورزګان والی محمد نظیر خروټي فرانسې خبری آژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو. په زوره د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یوه قبایلي مشر عبدالباری توخی فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه بنوي خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکو فرانسې خبری آژانس ته ویلي طالبانو لویه لار بند کړې ده خو لار یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاده توګه تګ راتګ پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن دی چې د افغانستان ټولې لرغونې سیمې معلومې او د بیا رغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه زموږ خبریال خان محمد سیند د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له د لرغون پیژندنې له رئیس قدیر تیموري سره مرکه کړې چې پام ورته راړو.
جناب تیموری صاحب، په دې وروستیو کې په کابل کې د فرانسې سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د افغانستان ځینې لرغونې سیمې به معلومې کړي او دې ته به یوه نقشه جوړه کړي. په دې سکه معلومات غواړم.
تقریبا دو هفته مخکې د اطلاعات او فرهنګ موین او د فرانسې سفیر په منځ کې د عمومي نقشې یو قرارداد امضا شو. دا قرارداد په 15 کال تخمین شوی ده چې دا نقشه چې جوړ شو په ټول افغانستان ډېر یو غټ دستاورد ده.
جناب تیموری صاحب، د فرانسې دا اقدام به څومره وکړی شي چې د افغانستان لرغونې سیمې معلومې کړي او هغه وژغوري؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده. هغه وخت چې دا قرارداد اطلاعات فرهنګ او فرانسې پوهنځ کې امضا شوی دی، فرانسې سفیر وایي چې موږ دا نغه مخکې هم په خپل کشور کې خپل هېواد کې داسې طرحه درکړي چې باید یو نقشه په فرانسه کې جوړ شي، خو هغه تر اوسه هم نه دي کړی چې دغه نقشه تکمیل کړي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان فرانسه ډېر تفاوت شته. په فرانسه کې امنیت هم ډېر ښه ده، امکانات هم شته، او په افغانستان کې امنیت مشکل لري، لرغونو ساحت هم ډېر دی. مشکل څه کې وکړه چې اصلا د جغرافي نقشې په افغانستان چې ګوري مشکلات ډېر ده. خو زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده چې امیدوار یم چې د فرانسې کشور د پروژه تکمیل کړي.
تیموری صاحب محترم، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وضعیت داسې دی چې دغه تاریخي سیمې ورځ په ورځ غصبېږي، نو که دا اقدام وشي نو دغه لرغونې سیمې به محفوظې نه شي؟
ټول ساحت په افغانستان تثبیت کېږي. د دې د حفاظت او د دې امنیت یو لوی برنامه جوړ کړو. تر اوسه هم کارونه چې شوي دي په ټول افغانستان ټول تخمینی کارونه دي، یعنی لرغون پېژندنه دانشمندان مخکې چې تجربه لري هغه سریه کې په ولایتونو کې دی دا 15,000 ساحت تثبیت کړی ده. اما زه یقینا چې دا 15,000 ساحه نور هم په افغانستان موجود دي.
تیموری صاحب، د دې نه مخکې افغان حکومت په دې سکه اقدام کړی و کنه؟
د افغان حکومت ډېش کله مخکې او داسې اقدام کړی ده، خو مونږ داسې ټکنالوژي نه و چې مثلا ټول په افغانستان کې د ساحه تثبیت کړي. مثلا دا ساحه چې ګوري د سروې کې د ساحه پېژني چې دا ساحه بسته نه ده، او مونږ نوې ټکنالوژي نه و چې موږ ټول ساحه په ټول افغانستان کې عمومي نقشې جوړ کړو.
فرانسه وایي دې ته باید نقشې جوړې شي اول.
دقیقا دوی غواړي چې ټول ساعت په افغانستان کې یو عمومي نقشې جوړ کړي. دوی غواړي چې د ډیجیټل سازي او ژوند د ساتلایت په واسطه د ساعت تثبیت شي. امیدوار یم چې دا کار شله شروع شي.
تیموری صاحب، داسې مو اورېدلي چې دې کار ته اقدام هم شوی. دا اقدام د کوم ځای نه پیل شوی دی؟
سه‌شنبه چې تیر شو لومړی کار عمل ته شروع شو په مسایینه کې، پرله پسې چې لرغونی اثر په مسایینه کې شته، حتی د کانو تونلونه هم شته په مسایینه کې پیل شو.
ډېر زیات تشکر.
ډېره مننه.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن شوی چې د افغانستان ټولې لرغوني سیمې معلومې او د بیارغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه مو د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پېژندنې د رئیس قدیر تیموری څرګندونې واورېدلې.
خبریاست. داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګه یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. دا عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیګابایټه ده. قوي لینز لري چې 1080 HD تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه ښېګڼه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پرېږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولای شي او د خپل موبایل لاره کنټرولولای شي. تر دې په خوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وي، خو بیرته یې ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وي. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی ایس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. دوستانو، نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو چې پکې د نیمروز ولایت د وضعیت او د غلطه د بیارغونې د کارونو پاړه د نیمروز له چارواکو سره بحث کیږي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خپلې پښتنې د نیمروز د وضعیت او د غلاس پېشنهادونه هم مطرح کړئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په خوست کې د یو خون کې د ستاینې د غونډې په اړه درته هم رپورټ لرو چې لسګونه کلونه د خلکو او نوي نسل خدمت کړی دی. دغه راز په نورستان کې د بیارغونې په اړه رپورټ هم اوري او د نورستان چارواکي شکایت لري چې کلونه کېږي په دې ولایت کې د بیارغونې کارونه څه ډول چې لازم وو او څه ډول چې ورته خلک اړتیا لري هغه شان نه دي ترسره شوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 شپږ یو او یا هم 0000422 1124 یاو یاو پینځه.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پینځه څپه په کابل او ټول لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. دوه نیمې بجې شوې له احمد تکل څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 کال د ناټو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودری نن وویل د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او همداراز هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علیشیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې له یو پیک اپ موټر څخه بیلابیلې وسلې او مهمات ترلاسه کړل. نامعلومو کسانو نن د کابل ښار د اتمې حوزې په کلاچی سیمه کې یو قاضي په ډزو وواژه. د کابل د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي دا یو متقاعد قاضي و. تیره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې شپږ شپېته سپرلۍ درلودې او پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګۍ له پاسه ندرکه شوه. پاکستانی چارواکي وایي څو تنه وسلوال یې ملتان ښار ته نږدې په ډیری غازی خان سیمه کې وروسته له هغه له تروریزم سره د مبارزې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول چې پولیسو یې پر مرکز برید وکړ. پاکستانی چارواکي وایي چې دې ډلې د پنجاب ایالت پر یو پوهنتون د حملې پلان درلود. او د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشرې نن له لوړې وروسته له ګاونډي چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه وکړه. ویل تایوان به له چین سره په اړیکو کې د سولې او ثبات لپاره مسؤولانه رول ولوبوي.
تیره ورځ د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د اوداسي خون کې د خدمتونو لمانځنه وکړه چې 15 کسیزې د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمت کړی او اوسمهال ناروغ دی. د خوست فرهنګیان وایي چې له دې کاره یې موخه د نورو ښوونکو هڅونه او د خدمتګارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه د ولس څخه پټ نه دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د ښوونکو د ژوند ښه کولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي او حتی خلکو هم ښوونکو ته هغه عزت او درنښت نه دی ورکړی چې د ښوونکو له شان سره برابر وي. دوی زیاتوي کچېرې حکومت مدني ټولنې او په خپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یاد څرګندونې د پنځمه پورس د خوست دیو سابقه لرونکو خون کې برکت بدلون چې 15 لسیزې معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه آزادې راډیو ته وویل
بدبختانه په افغانستان کې خونکو ته پام نه دی شوی. د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي، معاش هم ناچیز دی. د خلکو لخوا هم هغه څه چې پکار ده او استادانو خونکو ته پاملرنه نه ده شوې. دا لومړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنه د خونکو لمانځغونډه جوړوي. دا به ډیره غټه تاثیر ولري ځکه ښوونکی به په دې پوه شي چې یو څوک شته چې زما د کارونو قدردانی کوي او دا به په ښوونه روزنه باندې په د پوهنې په بهیر باندې او د ښوونکو په ژوند باندې مثبت اغېز ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي چې 9 کال وړاندې د ښوونکي برکت بدلون شاګرد پاتې شوی د یاد لمانځغونډې د موخو په تړاو داسې وویل
لیدن تقریبا 9 کال وړاندې استاد برکت بدلون زمنګ
استاد دی د خوست فرهنګیانو او خوشحال فکر بهیر دا لازم وګڼل چې د استاد بدلون په ویاړ ایوا لمانځغونډه جوړه کړي.
د عبدالله خان تنید خونکي د مؤسسې رئیس محمد جان وقاروایی
دا یوازې د معرف د لارې لاروای وو او یوازې معرف د پر کادرونه روزلی دي، یوازې د معرف د پر خدمت کړی دی، نه په پیسو پسې ګرځېدلی دی نه په نورو مسایلو پسې ګرځېدلی دی، یوازې د خوست بچونو ته خدمت کړی دی.
برکت بدلون چې د معلم په توګه د ده د 15 لسیزو خدمتونو په ویاړ لمانځغونډه جوړه شوې وه، د غونډې ویناوالو ته د خپلې معلمۍ دا خاطرې بیان کړې چې څرنګه به یې د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل تر 40 کیلومترو ډېر مزلونه کول او د ښوونیز ساعت تر پیلېدو وړاندې به په ښوونځي کې حاضر وو.
درګې ته به چې تلو وای مانا چې دی زپاره به شمال اوبه بېدی بیا هم وله بېله مو بایسیکل په ولي خوستی وو او زه پلې کېدم ولکه یوه ځم ته بتل شوی وو. همدا رقم استراق ته کله به ایګی زمین مو ایسګی خوار شمال ته ورسولو او مکتب ته مو ځان ورسولو. د اوسنۍ استادانو نه هیله امید دادا دای دی الله پونیز او د دې شاګردانو د اولیاء او د شاګردانو پونیز دوی مسولیت لري باید خدای سره ورکی
کاتون کې پټولنه کې د هغو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویقول ګټور بولي وای چې دا کار د نور د هڅونې او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي او هغه د خوي چې رښتینولي او هڅې ولس ته څرګند دي.
د خبرونه پاتې برخو کې ازادي او اوریدونکو نس پروګرام هم لرو. د نورستان والی وای د ولایت په مرکز کې د 250 میلیونو افغانۍ په لګښت د رغون کارونه روان دي. په دې کې یو شمېر دولتي دفترونه، ودانۍ، د برق پروژه او سرکونه شامل دي. روح الله انوري په لسیم ریپورت لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل چپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې لامل یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي، خو اوس د ګڼو دفترونو لپاره د ودانیو په جوړولو کار روان دی او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپنا او د ودانۍ شتون مهم دی، خو په نورستان کې تر دې د مازیات دولتي ادارې ودانۍ نه لري. اکثر په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دي جوړې شوي او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانۍ او حتی د مکاتب او د نورو اداراتو ودانۍ د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅه کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانۍ جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دي. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع ده. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دي. د انسټیټیوټ تخنیکي او مسلکي په ودانۍ باندې کار روان دي. د انکشاف دهات ریاست د انسپی د برنامه تعمیر باندې کار شروع دي. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست د یو مهمان خانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانې پروژه چې د نورستان لپاره یو ډېر حیاتي ارزښت لري، دغه پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکه هم کار روان دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکي او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې له چارو خوښ دي.
زما نوم محمد عیسی وحدت دی، د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسؤل یم. دغه دفتر چې تاسو وکتو پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په دې څلور میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګه نورې ډېرې ودانۍ دلته د کار لاندې دي. تاسو ولې اقتصاد ریاست د کار لاندې دی، هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی، سیاحت عامه دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی، په ویالو باندې، په سرکونو باندې، د برق پروژه باندې، سیاحت عامه د یو غټ شفخانه باندې، او دا یو ښه زیری دی نورستان لپاره، خصوصا د پرون لپاره.
زه یو موټر چلوونکی ما مخکې چې بمنګه د کونړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې او په ساعتونو ساعتونو به مزل کو. اوس چې موږ راځو الحمدلله سړک ډېر اوار شوی دی، ډېر ښه شوی دی. موږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي، کارونه پ شروع دي، انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي. کمداسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي.
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي، خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګېږي شخصي جیبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، نورستان.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشان،
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د روغتیا، خوشحالۍ او سوکالۍ په هیله دا د نن ورځې پروګرام چې ما طاهر روشان جوړ کړی دی درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډېره مننه کوم او لکه د تل په شان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه بلا کوم تغیر او تبدیل څخه خپاره کړو، خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډېر اوږده وي او موږ څو ځلې دا هیله کړې چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لنډ سب کړي تر څو په دغه خبرونه کې د خبرېدو ځای پیدا شي. خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډېر اوږده پیغامونه رالیږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لنډ کړو تر څو د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي. نو په دې هیله چې زموږ دغه دوستانه مشوره پر راتلونکي کې په نظر کې ونیسئ، دغه دی د نن ورځې خبرونه ستاسو په راغلو پیغامونو سره پیلو.
احمد الله د رحمان خبرې کوم. ستونزه دا ده چې دلته اصلاح په نامه ده او که دغه نورې ټولې شخصي دي شفای نشته ده، دغه ټول داسې ظالمان جوړ شوي چې دا پیسونه یو په درې اخلي، حتی د ورقو د سپین ورقو چې ماشومان امتحان ورکوي د دې هم سل افغانۍ اخلي. دا د کوپر نه کوپر ده او دارنګه د دې پیسونه دومره ډېر 500 افغانۍ 500 افغانۍ. یو شخصي کس نشي کولی چې 200-300 روپۍ افغانۍ مزوري په 1000 مزوري پیدا کړي په لغمان کې، او دا ظالمان د پیسونه دومره ډېر جګ اخلي چې بالکل ډېر ظلم کوي. موږ اشرف غني او دونو نه هیله کوو چې دغه پیسونه دې او دغه شخصي هغه څه دي ټول په دې او دارنګه هغه باندې
بدلاسی. السلام علیکم، زابل ولایت نه عبدالله خبر کوم. د آزادی رادیو 10.5 FM ډیر صاف اوازې اوریدل کیږي په زابل کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی رادیو ګرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترام سلامونه، احترامات وړاندې کوم. دا چې په ورځ کې د افغان بسیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغامه رالیږي، کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي. موږ د دغه افغان بسیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوي یو، کله چې خو بیا ولي یو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطان وي چنګ چنګ په غرمه کې چنګ چنګ. نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته لارښوونه وکړي چې زموږ پیسې دې بېحق نه وي. موږ دا پیغامونه هیڅ په چار نه دي، هیڅ ګټه موږ ته نه کوي. په دغه راولېږي او بېرته چې رد کړو ړنګې کړو بیا زمونږ نه درې روپۍ کټ کوي. نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ. په احترام و سلام.
سلام علیکم، ما پیغام داده کوچی یم زابل ولایت نه خبره کوم. دا سال دا اشرف غنی زموږ دا هیله ده لګدم شهرانو شه موږ شفانان خلک څوک مزدوران وي څوک دغه خپل میږي ګوري بالا اورول په څو کانو باندې ول شروع دي تکام پر شروع وي طالبان وویني هغه د عجن خطا او زباس نور تک بالا په شنو نو طول وکي دا نور کیږي دا ول دا رقم عالم موږ چې لر موږ کیږي موږ دې تاړې وي چې موږ مجبور شو بل وایي واته ولاړ شو موږ هم سیګان شو نو دا ولې دا رقم کار کېږي په غوټ باندې کار نه دی بس اشمنیانې خوران څوک دی اړي څوک دی دا ګرځو لکه کار پر کېږي دا وهل کېږي. وسلام بله السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انارګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منتظیو ولسوالۍ یو ښوونکی تاسو ته خپل عرض په دې ډول وړاندې کوم. دا چې په 1938 کال کې موږ ته د معارف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو د 1938 کال نه را په دېخوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړل شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برا کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پوره کړي. نور په احترام وسلام السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت علسی اوسیدونکی معلم صاحب هغه تاسو سره په تماس یم. پس د غرمې په علسی ولسوالۍ کې داسې باران ورښت شوی دی چې ډېرو خلکو ته مالی تاوان رسېدلی دی. وسلام.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترمنځ تړون چې نن لاسلیک شو لمخې به یې د علمی څېړنیزو او اکاډمیکو سیمینارونو دایرول په پښتو او دری ژبو د پرلیکه آریانا دایرة المعارف چمتو کول په لرغونو ساحو کې په ګډه څېړنې او کیندنې کول د پښتو او دری ژبو معیاري لیکدودونه رامنځته کول په پښتو او دری ژبو کې د قاموسونو ترتیبول فولکلوري آرشیف جوړول د کتابونو تالیف او چاپ کول د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علومو اکاډمۍ غړي شاملول د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علومو اکاډمۍ استاذ ځایول په ملي او نړیواله سطح د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د علومو اکاډمۍ ترمنځ ش همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړي. د تړون تر امزا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جانی صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه تقریبا د درې سلور ورځو راهیسې د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي خوډ په ترڅ کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% له دې امکان ته نه اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لور ټول چارواکو څخه مو دا هیله ده بیرته ډېر ژر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان دې هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیرته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډېره بد اغیزه کړې ده او خوښه یو وهم هم په کلي کې خور دی کېدای شي د نورو شبکو د ړنګېدو امکان هم وي ځکه د خلکو روان بېخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت د وسلوال پوځ ستر درستیز او ملي پوځ وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیت ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي مازور شوی دی چې لاسونه نشته چې په خین نشته او چې سترګې نشته په سر ګړوند دي دغه پاملو سره څوک کومک نه کوي به سرنويشت دي زمون لونه په خارو کې کبار ټولوي ګندونه خلتی ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کریا لري، نه یو بوجوړه پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور $5,000 معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان په لاکه او وزراو معاش لري، دسترخوان لري، نو د خوار غریب غم ولې نه خوړلی کېږي؟ امنیتي ځواکو معذور خلکو ته هېڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري هر څه کار کېږي، او څوک چې واسطه نه لري زمانې کباړ ټولوي او پلار یې چې دی بس په تورو خاورو کې ویده وي، تورو خاورو خوړلی وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذور خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي، او په نظمنامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې معذور شوي وي، خپه او لاس سترګې له لاسه ورکړي وي، هغو سره دوامداره کمک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان شپږ زره مینه خونسا کړي دي. شپږ زره مینه د سیاسوانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې شپږ زره مینه نه شي خونسا کوي. امنیتي پولیس شپږ زره مینه خونسا کړي. دغه سره باید جایزه ورکړي، تشویق کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونه مننه کوم چې ما پیغامونه بار بار خپاره کړي، ترسو د هر افغان او د لوړ پوړو چارواکو رئیس جمهور غوږ ته زما غږ ورسیږي، ترسو په دغه معذوره خلکو باندې چې په خپل وطن سر ورکړی دی او لاسونه پښې لاسه ورکړي دي، سترګې لاسه ورکړي دي او معذوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم. زما احمدین زبل ولا څخه خبرې کوم. ادا خواهش ده کرکټ لوبې نشي او کنه نشي په مرتلیزم کې مننه، تشکر. جو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زړه آزادی راځي او څنګه زیاده غل سره مچ د آزادی کرم کو ته دې چې موږ ته داوه دغه لرم چې کله باندې باندې ګناه شي کړ سینمای په تو په جرم یې هات په کالی په امر اخر کې په حال شل کالو شان اس کله کړی دي. دا دا د جمهور خو په تاسو سره دا د کوم کې زړه دې ګناه نه شي په خپل شان اس کله کړی دي. د ولې څنګه په زور نه چې ما شپان اس کله کړی دي، چې ولې څنګه لا خړلې دي شپان اس کله کړی ما تر کړی دي ولې
خبر
السلام علیکم. سید رسول د کابل نه خبرې کوم. ګلبدین حکمتیار راتګ دا یو جنایتکار سره دی په کابل ښار کې اویا زره نفر مړي کړي
پیغام تاسم گلبدین چار سارا زر تر زرا سولہ اوشی. السلام
السلام علیکم. عبداللہ زابل ولایت کا خبر کوما. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډې ته تللی وو او هلته توهین ورته شوی دی، دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زابل ولایت نه خبرې کوم. دغه لین چې پر تیر شوی او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر سالنګ باندې دی، دا باید ولاړ شي. دا د مخنیوي باید ونه شي، ځکه په دې مخنیوي ونه شي چې دا دغه لار ده په دغه لار بځي په تصمیم کې اوله وار نیول شوي دي. پانګونه به دغه ته شوې ده، براوت به دغه ته شوې ده، پایې جګې شوي دي، وتلې دي، دا ټول کار شوی ده. دا مسیر دې نه بدلوي. دا که هر یو دا کار کوي، دا د نظام جوړېدو خوشحال نه ده، دا په دولت خوشحاله نه ده، دا اشرف غنی سمې دا
غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کړي. کندري ته دا
ورنه بل وارې به نه یم ورسي، بل وارې به ورسي، بل وارې به ورسي، برق به ورسي. دا خو حق د دغو خلکو ده چې ولاړ شي. د خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه یم محترم. څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لیند پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د پای پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک پر سر مشکل جوړوي، کله بلکې کله بلکې د افغانستان د حکومت څخه مې ظاهر شکایتي فیصله د حکومت د وزارت خپل فیصله د انجینري فیصله هغه تخنیکي فیصله که سړک څوک پر هغه لار بیاوي د وزارت کار دی، د تخنیک کار دی، کله څوک تیروي بله پروژه په هر ولایت کښې جوړوي. دا د حکومت خپل کار دی، دا حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی، د افغانستان یو کور دی. سبا به په دې باندې بیا به د دې هم دغه غوښتنې نیری، د افغانستان د نورو خلکو به هم نیری. مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي، پیپي که پر پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی، پر تاجکو ورونو راځي، که پر هزاره زیات راځي پر هزاره ورونو راځي. زما غوښتنه د حکومت څه دا ده، د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي، او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وشي. وسلام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیاروب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کښې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کښې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو معاشونه جکي او کوم معاش چې په ډالر ورکول کېږي، دوی معاش اصل کښې په ډالر دی، په پنځه څلوېښت افغانۍ تبادله کېږي. نو پنځه څلوېښت افغانۍ خو یو ډالر نه دی، اته شپېته اوه شپېته افغانۍ کښې یو ډالر چلېږي. اوله نوره پیسې نه پوهېږم جیبو ته سي او که خېټورو ته سي کوم ځای ته سي څوک نه پوهېږي. نو امنیتي ځواکو معاش جکي، امنیتي ځواکونه په سختو شرایطو کښې وظیفې کوي، بې خوبه وي، ګرمۍ په موسم کښې د ګرمۍ نه مړ کېږي او د ساړه په موسم کښې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامیر نه ناخبره وي، بدل اشه صحیح نه ورسېږي. نو دغه چې ته نه وایي داسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کښې خپلې سټي لري، خپل ډډخېټي لري، او د بیا هم ډګر جنرال، ستر جنرال، برید جنرال، هر نفر خپله پایه لري، مخپلې پایې ته پیسې ورکوي چې همدا سړی لس پنځلس کاله په خپل وظیفې دندې کښې ځای په ځای ناست وي. امنیتي ځواکو کښې څوک کیسې کښې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي، که ملي پولیس دي، که سرحدي پولیس دي، که ملي امنیت دی، په مریبه کښې وینه ته نه بهېږي، له کوترو درک نه لګېږي. منګره په ارمانو د دنیا نه سترګې پټې کړي. ازادۍ راډیو نه یوه نړۍ مننه کوم چې زما دغه سپین سپین پیغامونه بار بار نشر کړي، تر څو د هر افغان او د هر درد پورې لوړ پورې چارواکو د سرباز نه ونسه تر ډګر جنرال، ستر جنرال پورې نورو مشرانو ته ورسېږي، او تر څو د سرباز او د بریدمل او د افسر کوم امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کښې وظیفه اجرا کوي، بې خوبه وي، ستړي وي، معاشه نه ورسېږي، په بوشپو کښې بوشکو کښې او به ویر کښې په میاشتو کښې او ما هم نه ګوري شپږو میاشتو کښې کور ته نه سي، د دغو معاشونه جکي تر څو خپل مشکلات رفع شي. یوه نړۍ مننه ازادۍ راډیو نه.
ګران اورېدونکو، دا و ستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو ثبت کړي وه. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه راولېږي، د دې اونۍ دغه خپرونه پای ته رسېږي، او باید ووایم چې دغه خپرونه د ازادۍ راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسې ګرانو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه سوې ده. تاسو ته آرام ژوند او ښه شېبې غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کینو مخمل تکینو زلف سوری تا دکینو مخمل تکینو یار سنو ذہنوں کی رہ